سلامونه وخت د ماسپښین 3 بجې سوینن د سیشن به ورځ د 2018 کال د مارچ 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او بلوچستان په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دوه منی مای کې به درته اونیزه خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کړو چې کوربه به نجیب عامر وی. خو په پایل کې خبرونه اورو له احمد شاه اعظمي څخه. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمیرنه پیلېږي. د شام حکومت مخالف ډل ویلې په استانه کې به نن د سولې په پیلېدونکو خبرو کې ګډون ونه کړي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي له ایران څخه هر ورځ 300 افغان کډوال په زور ایستل کیږي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمیرنه پیلېږي چې د می میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي او دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي دا سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې به د خیبر پښتونخوا په 14، د بلوچستان په 15، د سند په 8، د پنجاب په 16 او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان په 15 ضلعو کې ترسره سي. د سرشمیرنې دویم پړاو به په نور 88 ضلعو کې ترسره سي چې د اپریل له 15 نیټې به پیلېږي. پاکستان چارواکو وایي قبایلي سیمو ته تر اوسه 90% کډوال سنه سوي دي. چارواکو دا خبره پرون په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان د پوز د اماریکو څنګه اس پی آر لخوا پرون په جاري سوي خبره پاڼه کې ویل سوي چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر په شمول ځینو نور چارواکو ګډون درلودي. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې درد الفساد عملیاتو، د فاټا پرمختګ، د افغان کډوالو او د پولي د نظام په اړه هم خبرې اترې وسوي. د پاکستان عوامي نیشنل ګوند مشر د دې هیواد وزیر اعظم ته په یو لیږل سوي خط کې ویلي چې په پنجاب صوبه کې د عدالتي پلټنو له لارې هغه چارواکي په ګوته کړل سي چې د پښتنو په ځورونه کې لاس لري. نواز شریف ته تیر ورځ په لیږل سوي لیک کې اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې چې د پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړل سي او چې په هر ځای کې بېګنا پښتانه د پولیسو په ولکه کې دي هغوی دې په سمدستي توګه خوشي کړل سي. د عوامي نیشنل ګوند ویان زاهد خان د لیک د اسبابو په اړه مشال ډوډۍ ته وویل
ورځې مخکې زمونږ یو کمیټې جوړ کړ او مشر اسفندیار ولی خان صاحب چې هغه لاړو پنجاب ته، اول ته د پښتانه تاجران چې دي د هغې د تنظیم سره، د سټوډنټانو سره، د مزدورانو سره او د لایر سره ملاقاتونه وکړه او هلته چې کوم مشکلات دي نو هغه مشکلاتونه هغې زمونږ دغه کمیټې خبر کړه او هغې خپل فائنډینګ رپورټ مشر ته پیش کړو. نو مشر دا محسوسه کړه چې زه اول پرایم منسټر ته خط لیکم.
په دا ورسوي کې په لاهور او سیون شریف کې لزانمرګ بریدونو وروسته په پنجاب او سند کې پښتنو مزدورانو، زده کوونکو، دوکاندارانو او ځایي اوسیدونکو د پولیسو لخوا د بې ځایه ځورونې شکایتونه کړي دي. په پېښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي د تورخم پولي بندېدو سره په پېښور کې د پاسپورټ په دفتر کې ګڼ شمېر افغانان د ویزو اخیستلو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. بریالی میاخیل پر مشال اړې تول د دواړو هیوادونو ولسي او اقتصادي زیانونو ته په کتو سره باید د تورخم لاره ژر تر ژره خلاصه کړل سي. بلخوا د پاکستان کورنی چار وزارت د خیبر پښتونخوا پاسپورت محکمې مشر ته هدایت کړی چې د صوبې په نورو پاسپورت دفترونو کې د افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو او د ویزو د مدو غځول لپاره انتظامات وکړي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي هر ورځ په اوسط ډول له ایران څخه 300 افغان کډوال په زور ایستل کیږي. سید حسین عالمی برخي نن په کابل کې د بیرته راستنیدونکو د ځای پر ځای کېدنې د مدیریت د ظرفیت لوړونې په ورځني ورکشاپ کې ویل چې په دې اړه له ایرانی چارواکو سره خبرې روانې دي. بلخي زیاتوي ایرانی چارواکو سره ژمنه کړې چې په ایران کې د میشت افغان کډوالو ستونزې به په څلور برخو کې حل کوي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 600 افغانان په ایران کې اوسیږي چې ځینې قانوني اسناد نه لري. په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي عاصمت جهانګیر ویلي په ایران کې اصلاح غوښتونکي تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو فعالان او هنرمندان بندي کیږي او خلکو ته پانسیان ورکول کیږي چې دا هر څه تر سختو حکومتي ګامونو لاندې په ایران کې خطرناک حد ته رسېدلی دي. په ایران کې د بشري حقوقو سرغړونې په اړه دا خبرې د مارچ پر 13 نیټه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په یو راپور کې له هغه وړاندې شوې دي چې په دغه هیواد کې د مې پر 19 نیټه د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو استازي عاصمت جهانګیر په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته وویل د ټولو راپورونو څخه داسې څرګندېږي چې پر ایرانیانو د حکومت لخوا بندیزونه زیات دي او هلته جمهوري دایره ډېره محدوده ده. تمه ده چې نن د قزاقستان په سر شهر استانا کې د شام د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي، خو اټکل کیږي چې د شام د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانخلي. د شام د حکومت مخالف وسلوالو ډلو استازو پر نوول دوی ځکه په دې خبرو کې ګډون نه کوي چې د شام حکومت او د هغه ملاتړي روس هغه اوربند ته درناوی نه دی کړی چې په 13 دسمبر میاشت کې سوی وو. د مخالفانو یو ویاند اسامه ابوزید وویل د اوس لپاره پریکړه دا ده چې په دې خبرو کې ګډون نه کوي، ځکه روس په شام کې خپلو جنایتونو او د بشر الاسد رژیم له جرمونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. تمه کیږي چې د استانا په نننۍ خبرو کې د ترکیه، ایران او روس حکومتي پلاوی برخه واخلي. روس او ایران د شامي حکومت ملاتړ کوي او ترکیه به په شام کې د هغو سنی وسلوالو په طرف ته چې غواړي د بشار الاسد رژیم نسکور کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د شام په 6 کلنۍ کورنۍ جګړه کې تر اوسه شاوخوا 3 لک کسان وژل شوي او په میلیونونو نور کډوالۍ ته اړ شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 106 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 109 روپۍ او 109 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 95 پیسې او 90 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 25 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې، یو افغانۍ 1 روپۍ 9.50 پیسې او 1 روپۍ 1.80 پیسې، او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 315 ایرانی ریالا په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 زیات نه زیات 22، په بنو کې به کم نه کم 11 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مچ اعظمي وړاندې کړل او د موسم او کرنسي حال درته احمد الله درکړ. په روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په پاکستان کې به له سبا څخه سرشمېرنه پیلېږي او په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا 14 ضلع شامل وي، خو په خیبر پښتونخوا کې میشت بهرنیان به څه کوي؟
یا افغانیان یو، یا مونږ تعلق دې نه د بنگلاديش نه دی، یا د بل ملک نه دی، مونږ راغلی واردی تور باندې دلته پاتې کیږو، نو مونږ به هغه کسان هم شمارو.
په پنجاب صوبه کې له پښتنو سره د نسلي امتیاز د هغو د ځورونې په اړه د عوامي نشر ګوند مشر د پاکستان وزیر اعظم ته یو خط لیږلی چې غوښتنه یې کړې.
مونږ په مطالبه دا کړل چې د دې حل دا دی چې تاسو دې لپاره یو جوډیشل کمیشن ساتي چې انکوایري وشي چې حقیقت خلکو ته راشي.
او ډیر کم خلک په دې خبر وی چې د سعودي نړیواله جایزه ګټونکې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی یو شاعر هم دی. د کم کتاب چاپ شوی او نوم یې څه دی؟
خو مینه تل ژوندۍ وي. دا په 2000 کې چاپ شوی و او زه تاسو دا مهمه چې دې کتاب چاچا کنی بخش پښتو ادبي ایوارډ هم اخیستی و.
د ضیاءالدین یوسفزی دا مرکبه د مشال هر راډیوي مجله 19 پروګرام کې واوري. او سم د خبرونې د پایل رپورت. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمېرنه پیلېږي. دا به په 2 مرحلو کې وي. په لومړۍ مرحله کې د خیبر پښتونخوا 14 ضلع شامل دي او د دې ترڅنګ د فاټا اورکزو ایجنسو کې به هم سرشمېرنه کیږي. البته د اورکزو په اړه به نن فیصله کیږي چې هلته وسی او کنه. د دې نور تفصیل څه دی خالد خان له پېښوره رپورت راکوي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د مردم شماره د محکمې کمشنر ممتاز علی خان په وینا د صوبې دیارلس ضلعو او قبایلی ایجنسۍ اورکزی کې د سړي شمیرنې عمل پیل شي چې لومبنې درې ورځې به د خانه شماره یا د کور شمیرنې او بیا د خلکو معلومات جمع کیږي. مشال ریډیو سره ځانګړې خبرو کې صوبایي کمشنر ممتاز خان وویل چې د اورکزی ایجنسۍ په حقله د ځینې ځایي مشرانو او چارواکو تحفظات شته، خو دوی خوشبین دي چې هم 15 مارچ نه به اورکزی ایجنسۍ د مردم شمارې لومبنۍ مرحله کې شامل وي.
باقی شپږ ایجنسۍ او 12 ضلع دا چې دی په فیس 2 کې دي، خود دی اورکزی ایجنسۍ په باره کې بنن فیصله وشي چې دا په فیس 2 کې دي او کنا دا په فیس 1 کې، خو فلال دا په فیس 1.
دا صوبائی کمشنر په وینا د خیبر پختونخوا، پیښور، مردان، سوابه، چارسدا، نوخار، لکی مروت، ډیر اسماعیل خان، انګو، ابتاباد، ریپور، مانسیرا، بټاګرام، تورغر او قبایلی ایجنسۍ اورکزی د مردم شمارې لومبنې مرحله کې شامل وي چې دا 15 مارچ نه د 14 اپریل پورې به سرته رسي. دغه شان په دویمه مرحله کې د خیبر پختونخوا 12 ضلع او دا فاټا شپږ ایجنسۍ به شامل وي. دا قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلکو پاکله د مردم شمارې صوبایي کمشنر وایي.
اوس مسله دا ده چې دا خلک د خپلو کورونو ته ورشي چې ډېر ورځو نه ډېرې مودې نه چې دا کورونه خالي پراته وو، نو اوس هغه خلک واپس تلو کې رکاوټ جوړ شوی دی چې څه وجوهات هم دي هغه بوس څه دی، نو یقینا خلک تر اوسه پورې هغه ته مکمل طور سره واپس شوی نه دی. زمونږ کوشش دا دی چې مونږ ته کم یو کس کم ځای کې ملو شو مونږ خو به شمار کوو.
دغه شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چې کوم افغان کډوال یا د نور هیوادونو خلک آباد دي، د هغوی نمونه به هم په سړی شمیرنه کې لیکل کیږي.
خو هغه خلک چې کوم پاکستانیان نه دي او دوی په پاکستان کې موجود دي، هغوی وایي چې مونږ زمونږ پاکستان سره لکه د دې ځای لوکل خلک نه یو، مونږ یا افغانیان یو یا مونږ تعلق دې نه د بنگلہ دیش نه دی یا د بل ملک نه دی، مونږ راغلي ارضی طور باندې دلته پاتې کیږو، نو مونږ به هغه کسان هم شمارو.
دا ممتاز علی خان په وینا دوی کوشش کوي چې د صوبې او قبایلی سیمو خلکو په حق له صحیح او پوره معلومات حاصل کړي، او کوم خلک چې په فارم کې غلط بیانی یا دروغ معلومات ورکوي هغوی ته به سزا هم ملاویږي.
کس سے کم منگتا صحیح معلومات نہ رکھی منگ تو پتہ ہو لگے داخو صاحب کتاب داسے نہ دے چنگے دیکھی یا پنوس ذریعہ باندھے میں پتہ ہو لگے دا نو پاگے باندھے شپک میں اشتے کہتے 5000 روپے جرمانہ
دا دا یادونه دا چې د مردم شمارې دوه مرحله بعد د اپریل 15 تاریخ نه تر د مې 30 نیټه پورې وي، او بیا چې کله ټول معلومات راغونډ شي نو نتیجه به کم از کم 2 میاشتې پس اعلان کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوري، په پنجاب کې میشت پښتانه دا شکایت کوي چې هلته پولیس دوی تنګوي او ځوروي، خو د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په دې وروستیو کې هلته یو پلاوی لیږلی وي چې دغو تورونو او شکایتونو جاج واخلي، او اوس یې د پاکستان وزیر اعظم ته یو خط لیږلی. په خط کې غوښتنه کړې چې هلته له پښتنو سره په منظمه توګه د روانو کاروانو په اړه دي عدالتي پلټنې وکړي، خو بیا د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي چې تیره میاشت د پښتنو د ستونزو او شکایتونو په لړ کې د پنجاب له اعلی چارواکو سره لیدلی وو، په دې اړه یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د پنجاب حکومت دریځ دا دی چې دوی یو نسل، مذهب یا فرقه نه پنهشه کوي، بلکې کاروایی د ټولو پر ضد ده. تفصیل د احمد الله په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند ویان زاید خان مشال ریډیو ته وویل چې 13 میاشت د پنجاب په مختلفو برخو کې د پښتنو د نیولو او بې ځایه زورولو یو شمېر پیښې رامخې ته شوې، نو د ګوند مشر یې د وزیر اعظم نواز شریف په نوم لیکلي خط کې غوښتنه کړې چې په کومو ځایونو کې هم بې ګنا پښتانه د پولیسو په ولقه کې دي، نو هغه دې په فوري توګه خوشي کړي.
ورځې مخکې زمونږ یو کمیټه جوړ کړ او مشر اسفندیار ولی خان صاحب چې هغه لاړو پنجاب ته، اول ته د پښتانه تاجران چې د هغې تنظیم سره، د سټوډنټانو سره، د دورانو سره او لایر سره ملاقاتونه وکړه، او هلته چې کوم مشکلات دي نو هغه مشکلاتونه هغې زمونږ دغه کمیټې خبر کړه، او هغې خپل فائنډینګ رپورټ بیا مشر ته پیش کړو. نو مشر دا محسوس کړه چې زه اول پرایم منسٹر ته خط لیکم چې هغې کاتیا نه انټیریئر منسٹر او پنجاب چیف منسٹر ته هم ده، او موږ خپل مطالبه دا کړله چې د دې حل دا دی چې تاسو د دې لپاره یو جوډیشل کمیشن سره چې انکوائري وشي چې حقیقت خلکو ته راشي.
د ذکر دا چې په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو خبرونه رامنځته کېدو وروسته 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا حکومت حکومت او د عوامي نېشنل ګوند بیلابیل پلاوی لاهور ته تللی وو، چرته چې د پښتنو مشرانو، مزدورانو او چارواکو سره لیده کاته کړي وو. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې تیره میاشت د پښتنو د ستونزو او شکایتونو لړکې د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف سره ملاقات کړی وو، او دې لړکې د دوی په مشرۍ کې یوه کمیټي هم جوړه کړې شوه، او هرې دوه اونۍ وروسته په لاهور کې به د کمیټې غونډه کیږي چې په کې به د حالاتو جایزه اخلي. د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې هم د پښتنو د زورولو د پیښو غندنه د یو قرارداد د لارې کړې وه، خو د مرکزي حکومت تر څنګ د پنجاب حکومت په بیا بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دوی د کوم خاص قام یا نسل پر ضد عملیات نه کوي، بلکې د دوی عملیات د وسلوالو پر ضد دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې پرون په اسلام آباد کې د لوړپوړو حکومتي او فوجي چارواکو په غونډه کې نوموړي د هیواد له اړوند ادارو غوښتي چې د وسلوالو افراطي ډلو پر ضد د رد الفساد په نوم پیل کړي عملیات لا پسې تیز کړي. په دې اړه له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اعلی چارواکو ته د وسلوالو پر ضد روان اپریشن رد الفساد کې د توندوالي د راوستو هدایت کړی دی. د ګل پور سره وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د امنیت په اړه شوې یوې اعلی پای غونډه کې د اپریشن رد الفساد جاج واخیستل شو. د پاکستان له وزیر اعظم هاوس جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د غونډې ټولو غړو په متفقه توګه د دې عزم څرګندونه وکړه چې د ترهګرۍ او سغدریزۍ خاتمه ضروري ده. په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي قوانینو باندې هم غور وشو او د نور مؤثره کولو په طریقې کار یې خبرې اترې وکړې. وزیر اعظم په وینا چې له ملک د ترهګرۍ او سغدریزۍ خاتمه د حکومتي پالیسۍ اهم جز دی. خبر پاڼې تر مخه چې د ترهګرۍ پر ضد جوړې کړې شوې په قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عمل درآمد یقیني کولو لپاره د وفاقي او صوبایي حکومتونه خپلو کوششونو کې تیزوالی راولي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو ښه انتظام لپاره اوچت کړی شوي د اوسني اقداماتو تفصیلي جاج هم واخیستی شو. په دغه غونډه کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، داخله وزیر چودھری نثار علی خان، د پنجاب صوبې اعلی وزیر شهباز شریف، د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز او د قومي سلامتي مشیر جنرال ناصر جنجوا ګډون کړی وو. په دې کې د آی ایس آی مشر او نور اعلی سیول عسکري چارواکي هم وو.
هلته بیا د پاکستان فوج ویلي چې پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر په دفتر کې د اپیکس کمیټي غونډه وشوه چې پکې د فوج مشر، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او گورنر او همداراز لوړپوړو امنیتي او انتظامی چارواکو ګډون وکړ. د فوج د اړیکو څنګه لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي، په غونډه کې د وسوالو پر ضد د عملیاتو، د پاکستان افغانستان پولي د امنیت ساتنې چارو او په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په څیر موضوعات باندې بحث وشو. له پېښوره غلام غوث تفصیل راکوي.
د پوز د مطبوعاتي ادارې ای ایس پی آر لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په پیښور کې د اپیکس کمیټه په غونډه کې خصوصي ګډون کړی، کوم کې چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د گورنر اقبال ظفر جګړه او پیښور د کور کمانډر تر څنګ د امنیتي او استخباراتي ادارو چارواکي موجود وو. د غونډې ته په ورکړې شوي بریفینګ کې شوی دی چې قبایلی سیمو ته یو کم نوی پیسده بی ځای شوی خلک بیرته واپس شوی دی او د قبایلی سیمو درې نوی پیسده برخه محفوظه ګرځول شوی ده. په غونډه کې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو او د قبایلی سیمو په قومي دایره کې د راوستلو په اړه هم خبرې اترې شوی دي. د دې ترڅنګ په غونډه کې د پاکستان افغانستان په پوله د امنیت د انتظاماتو په خکولو او د افغان مهاجرینو لوجي د راولاړ شوی مسلو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. د خبرپاڼی تر مخه په دې غونډه کې په مجموعي ډول د امنیت او د رد الفساد په نوم د عملیاتو جاج اخیستل شوی دی. د خبرپاڼی تر مخه په غونډه کې په دې خبره ټینګار شوی دی چې پوز استخباراتي او نوري امنیتي ادارې به د ترهګرۍ ضد نېشنل اکشن پلان د عملي کولو لپاره په شریکه کار کوي او د ترهګرۍ او وسلوال یاغیتوب زیلی به وباسي. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت د شریک ایوان غړي د محل د اسلام آباد په دوه ورځني سفر دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تړسو ځکنیو لارو د خلاصولو او سیمه ییز تجارت ته د ودې ورکول په چارو له حکومتي چارو اکثر خبرې وکړي. دا سوداګر د سی آر ایس ایس په نوم د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته او هڅو اسلام آباد ته تللي دي. ځلاند یوسفزی په دې موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت شریک ایوان په مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې اول خو دې د پاکستان حکومت د تورخم او سپین بولدک دروازې مستقل خلاصې کړي او که داسې نه کوي نو لږ تر لږه د یوې هفتې لپاره د لارې پرانځي تر څو دواړو خواو ته بند پاتې تجارتي سامانونه خپلو ځایونو ته ورسي. اسلام آباد ته راغلی د افغانستان سوداګر احمد شاه د کراچۍ له لارې د صادراتو او وارداتو کار کوي. نوموړی وایي چې د دروازو د تړلو زیات زیان د پاکستان سوداګرو ته دی.
دی ای خوات آغا تاجران تاوان سوی چه مالونه پا افغان ترانزیت که راغلی دی پا کراچی که بندی پا تورخم که بندی یا پا چمن بادر بانی بندی او دی منگ اکسپورت خو پاکستان تک کم داد ای منگ امپورت لپاکستان نه زیاد دیر زیاد مال دی منگ خریداری لپاکستان نه دا پا دی که زیاد تر زیان دی پاکستانی تاجران داو خوطه لکه خبر پختونخوا صوبه تا او صوبه بلوچستان ته دوی ډیر زیات نقصان رسیدلی.
د دواړو ملکونو د صنعت او تجارت د شریک ایوان صدر زبیر موتیوالا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي تجارت په تیر یو نیم کال کې شاوخوا یو ارب ډالر راکم شوی دی.
پاکستان گورنمنت کو بھی سمجھنا چاہیے.
د پاکستان حکومت لا په دې په حق دل پکار دی چې وس افغانستان د تجارت لپاره د ایران د چابهار بندر استعمالول پیل کړی دی او د دې ښکارا ثبوت ده چې د کراچۍ لارې به افغانستان ته د کال 15,000 کنټینر اتلی او وس له 50,000 نه کمې کنټینر زی نو مطلب چې د افغانستان تجارت بل لار ته وړي.
اب تجارت جو ہے وہ کہیں اور سے کہیں اور ڈائیورٹ ہو رہی ہے.
نو موږ جاتے وی چې د دواړو خواو حکومتونو د تجارت په وده کار وکړي نو تجارت له 2.5 ارب ډالرو 8 ارب ډالرو ته رسیدي شي او د پاکستان حکومت په دې خبره د پوه کول لپاره دوی په اسلام آباد کې راجمع دي. خود افغانستان سوداګر حاجی ګلاب خان وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدو له وجې وس د نورو ملکونو سره تجارتي لاسلیکونه کړي دي.
نو کانټریکټ شوه دا چې هغه عمل نه به ان شاء الله په کوم وخت کې راورسیږي. د پاکستان متبادل بل ځای مو ته کتل چې هغه عمل نه به راورسیږي. نو د کانټریکټ مو داسې وکړلو چې هلته موږ سره مالونه شاټي راغله د دې کې پوچمو هغه عملونه موږ د بل ځای نه راوغوښتلو. لکه د مثال په ډول موږ سره د سیمټو شاټي راغله موږ د سیمټو کانټریکټ نه به وکړلو د ایران سره.
د پاکستان او افغانستان د صنعت او تجارت شریک ایوان په اعلامیه کې د دروازو د خلاصولو ترڅنګ دا غوښتنه هم کړې ده چې د دواړو خواو د سوداګرو یو کمیټې د جوړ کړي شي چې پاینده کې ورسره تجارت ته د ودې ورکولو په لارو چارو مشورې وشي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو.
د پرتورخم پوله له مالونو ډک سلګونو غټ ګاډي له هم هولار پاتې دي. د دې ګاډو ډرایوران وایي دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په خبره په ګاډو کې بار کړي خوراکي شانې خراب شوي دي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې یاد لارې دي ورته ژر تر ژره خلاص کړي. د مشالېډو خبريال فرهاد شیروالی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د تورخم دروازې تړلو له وجې د خیبر درې په لویه لاره د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. د دوو ګاډو ډرایوران افغانستان ته د وختو په انتظار شپې سبا کوي او وایي د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په جمرود کې د خپل ګاډي سره ولاړ یو افغان ډرایور سردار ولی مشال ریډیو ته وایي
دا 15 ورځې کېږي چې دغلته موږ د تختبی کې ایسار کړي یو وړم بار کړي دي وړو خو نه په خپل هلته وګوره وړو نور بوینه وکړه خوراک نه چور وتلی نن مرواله راځي دا به خالی کوو نور واپس به نور وړه رابارو سبزی الوګان غون خراب شو ټماټر دا مانټه نو دا خو بیرته وړه واپس دا چور خدمت شو دغه مایانو نه بوینه زی شپې بندوبست خو بالکل نشته. یو څو ورځې جمعات لټلو بنګ په گاډی کې درې نه پرې یو جمعات نیم راوښړلو دلته لارې نه لاندې پراته یو کپړې مین دغه خیرنې دي ته په خپل اینه حکومت نه دغه خواست کو چې دغه ګیر دا به اډر دی کولاو کی.
او یو بل ډرایور قدرت الله وویل
لارېګان هم درندې دي مالون هم ټول تباه سو ټیرون هم ختم سول خرچې را سره ختمې سوې د شپو د رقم نه لګېږي جامې هم ختمې دي نور کورون هم بره دي. مهرباني وکړه دغه باډر زموږ د پاره خلاص شي دا لارېګان مالېګان وړو د ورځې هم 10,000 روپۍ تاوان دی موږ خرچې مرچې موږ سره نورې ختمې دي. شپې به دغه چوټو کې پراتو یا بیرون په ځمکه باندې پراتو بل خدای جنه د وتاک نستا کوټه نستا.
تیر میاشت د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ترګرې د پیښو رامسته کې دونه پس پاکستانی چارواکو د فبروري په 12 نیټه د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله. خو د مارچ په اوومه او اتمه نیټه یوازې هغو افغان وګړو او ناروغه کسانو ته افغانستان ته د اوښتو موقع ورکړی شوه چې په پاکستان کې ریسار وو. امنیتي چارواکي وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره د وسلوالو مخه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان سوداګر بیا وایي چې د تورخم دروازې تړلو سره دوی ته هم ډیر زیان اوښتی دی او په تورخم کې کار کوونکي په سلګونه خلک بے روزګاره شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مرکزی حکومت به مومندو کې د مومند باجوړ لوی سړک ته جوړول لپاره یو ارب روپیو زیاتو منظوري ورکړې ده چې په دې به د نهکۍ ټنل او ناکۍ نه تر مامند ګټه پورې سړک جوړول کېږي. په دې سړک او ټنل د نیمایي څخه زیات کار شوی دی او وړاندې دا کار د متحده عرب امارات لخوا کېدی، ولې بیا د هغوی لخوا پیسې بندې شوې. نو اوس ورته پاکستاني حکومت پیسې منظوري کړې دي. شنواز سرکزی به نور حال راکړي.
د بر محمد ایجنسی د ناقینه تر محمد ګټه سړک د جوړولو لپاره وفاقي حکومت پیسې منظوري کړې دي. دغه سړک دوه نیم کال وړاندې متحده عرب اماراتو جوړاو، ولې وروسته د اماراتو لخوا ورته پیسې ورکول په نیمایي کې بند شو. نو دا سات ورته پاکستانی حکومت د یو ارب نه زیاتې روپۍ منظوري کړې. ول شاه صاحب هم په یاد سړک پېښور او نورو سیمو ته ځي او هغه وای
موږ هم دا آثاری نو چې دلته د پیټو والا دلته دا نقشو والا ګرځي را ګرځي، نو موږ حکومت نه مطالبه لرو چې پوري توګه باندې څنګه زر کېدلی شي. د قوم یو درینه او یو غټه مطالبه ده چې سړک دې موږ جوړ کړی شي.
په دې سړک تر د چترال، بیر، باجوړ او کونړ پورې ګاډي تیرېدل، ولې د تیرو دونی مکارونو راهسې دغه ګاډي یا خو په تیمر ګرځي او یا بیا په تورخم تیرېږي. ملک فردوس خان صاحب وایي چې د هغوی د سپو د سیمې کاروبارونه هم ولاړ دي.
متاثر هو د روډ د ورانېدو سره ډېر متاثر شوی دی. یعنی چې کوم خلکو ته دوکانونه او روزګارونه هغه ټول اوس په خبر ته او پنجاب ته یو ځای بل ځای منتقل شوي دي. دلته کاروبار بیخي ختم شوی دی، د نش برابر دی. خلک ډېر زیات د تکلیف او د ستونزو سره مخامخ دی. د روډ بلات
د یاد سرک لپاره هم د ساپو محمود ایجنسی اوسیدونکو زرخان ساپی د حکومتي چارواکو نه بیا بیا غوښتنه کړې وي. هغه وویل
تیر ورځې کې زمونږ ګورنر صاحب سره میټینګ وو، هغه موږ ته دا خبره وکړه چې ان شاء الله دا لا باغی کم پراسیزو جداغه نوته دی او کار به بزر په زره چالو شي.
په سرک ممکنه ده چې دې میاشت کې د جوړونې کار شروع شي. خو د جوړونې موده د روان کال اخیرنه میاشت مقرر دي او ولسی وای چې کدا سرک جوړ شو نو ممکنه ده چې د ماربل او صنعت ته هم ډیر وده ورکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په بلوچستان کې کارپوهان وایي د بې تعلیمي ټولنې پرمختګ تر هغه نشي کولای. او بخښي، په بلوچستان کې کارپوهان ویلي چې بې له تعلیمه ټولنه پرمختګ نشي کولای. د دې مقصد د ترلاسه کولو لپاره مهمه ده چې استادانو ښه تربیه وسي. دوی په کار د حکومت په دې تربیت کې زیاته دلچسپي واخلي. نور حال به له کوټې څخه د مشال ډو خبریال ایوب ترین راکړي.
په دستور کې په هغه ماشومانو کې کتابونه وبېشل سول چا چې درانیولو توان نه درلودي. په دستور کې زیاتره وینا کوونکو پر حکومت زور ورکړي چې په صوبه کې د تعلیم د پرمختیا لپاره دي او استادانو ته ښه تربیه ورکړي. په دې اړه ډاکټر سلطان کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
چونکې د تعلیم تبدیلی چې د اصل ځوانان راوړي او دغه تر اس خلک راوړي، اوس په دې کې چې زه تر اس موږ هر ورځ ورکشاپونه وکړو، هر وخت ورکشاپونه ضرورت دي په دا صبح کې ورکشاپونه وسی او لږ سره سم دا ټیچرو تربیت وسی. دوباره دا ټیچران چې دي مقصد بغیر به تربیت دي، ځکه چې مقصد دوباره به دوی لپاره د تربیت لپاره راغړو او خبره به دغه ورکشاپونه به شروع کوو.
په دستور کې دا هم ویل سو چې اوس د تعلیم د اهمیت په اړه په ولس کې پوهنه راغلې ده، خو تر خلکو پورې د تعلیم رڼا رسول د حکومت ذمہ‌داري ده. په دې ترڅ کې د نوجوانانو کوټه مشر ودود جمال زیات
خلک خپل په حق خبرول او خپل په ذمہدارانو خبرول دا زموږ په ایواد کې، زموږ په صوبه کې، زموږ په شهر کې د بد قسمت نهسته. زموږ د دانو جوانانو کوټه او زما خپل دا کوشش دی موږ خلکو کې دا آگاهي او دا شعور او دا بیداری راوستل کوشش کوو چې خلک باید راپورته چې خپل داک د دا پاره تر هغه وخت پوری چې عوام خپل د حقوق لپاره نه رابیدار سوی نو هغه بدلون نه راځي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په هغه برخو کې چیرې چې یخنۍ زیاته وي هلته د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته د مارچ د لسمې نېټې څخه ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې بېرته خلاصې شوي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم په یو څو شبو کې درېنې بجې کېدونکې دي، بلکې درېنې بجې سوی احمد شازمی به د خبرونو لنډې وړاندې کړي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مشر د دې هیواد وزیر اعظم ته په یو لیږل سوي خط کې ویلي چې په پنجاب صوبه کې د عدالتي پلټنو له لارې هغه چارواکي په ګوته کړل سي چې د پښتنو په ځورونه کې لاس لري. نواز شریف ته تیر ورځ په لیږل سوي لیک کې اسفندیار ولی خان غوښتنه کړې چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړل سي او چې په هر ځای کې بېګنا پښتانه د پولیسو په ولکه کې دي، هغوی دې په سمدستي توګه خوشي کړل سي. په پاکستان کې به سر له سبا څخه سرشمیرنه پیلېږي چې د مې میاشتې تر 25 نیټې پورې به دوام وکړي. دا د دغه هیواد په تاریخ کې شپږمه سرشمیرنه ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي دا سرشمیرنه به په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. پاکستان چارواکي وایي قبایلي سیمو ته تر اوسه 90% کډوال سنه شوي دي. چارواکو دا خبره پرون په پېښور کې د اپیکس کمیټې د غونډې پر مهال وکړه. په پېښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالی میاخیل وایي د تورخم پولي بندېدو سره په پېښور کې د پاسپورټ په دفتر کې ګڼ شمېر افغانان د ویزو اخیستو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي او له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. برخه د پاکستان د کورنی چارو وزارت د خیبر پښتونخوا پاسپورټ محکمې مشر ته هدایت کړي چې د سبې په نورو پاسپورټ دفترونو کې د افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو او د ویزو د مودې غزو لپاره انتظامات وکړي. په ایران کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي عاصمه جهانګیر ویلي په ایران کې اصلاح غوښتونکي تر فشار لاندې دي. د بشري حقوقو فعالان او هنرمندان بندي کیږي او خلکو ته پانسیان ورکول کیږي چې دا هر څه تر سختو حکومتي ګامونو لاندې په ایران کې خطرناک حالت رسیدلی دي. او تمه ده چې نن د قزاقستان په سر شهر استانا کې د شام د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل شي، خو اټکل کیږي چې د شام د حکومت مخالفان به په دې خبرو کې برخه وانه خلي. د خبرونو لنډیز مولا احمد شازمی ز خبرې دی. او سم د مشال رادیوي مجله خبرونه په دې غنه کې اوري چې د اسکر ریوارډونو د کومو فلمونو ستورو په برخه سول د موسیقي د ازادي په ورځ پښتون هنرمندانو څه وکړل. زهودین یوسف زئی یوازې د ملال پلار نه بلکې یو شاعر هم دی او په خوسکي د کتابونو مینوال زیات شوی. دا هر څه د مشال رادیوي مجله کې واوري.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
مشال رادیوی مجلی ګلون اوریدونکو سلامونه مې ومنه. په دې غاڼه کې مدر تھا بیلا بیل کلتوري مطالب غوړه کړی چې اوریدو ته تاسو را بولم. د اسکر سګنې جایزو کې د یو ایرانی ډایرکټر اصغر فرهادی فلورون کې فلم د جایزې مستحق وګڼل شو. په خبرو سواد کې د موسیقي د ورځې او په کوټه کې د بلوسو د کلتور د ورځې په مناسبت بیلا بیل راپور نه درته لرو. دا ملال یوسف زئی د پلار ضیاءالدین یوسف زئی د شاعرۍ په اړه لاغه سره مخبرې کړې.
دا شاعرانه مزاج زما او هغه وسم دی کتاب هم چاپ دی
خو مین تل ژوندۍ وي. دا په 2000 کې چاپ شو او زه تاسو دمو یم چې دی کتاب چاچا کینه بخش پښتو ادبی ایوارډ هم اغسته و.
او و به وری چې په خوست کې د کتابونو مینوال زیات شوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، خار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي.
د هالیوډ د غوره فلمونو د جایزو اسکر نهاتیم فلم ایوارډ سګنې میلې په اړه درته معلومات درکو. د فبروري په شپږویشتمه د امریکې په لاس انجلس ښار کې په سلیریشتو څانګو کې د غوره فلمونو جایزې ورکړل شوې. تر ټولو غوره فلم مون لایټ وګڼل شو، خو لالا لینډ په نوم فلم بیا شپږ بیلابیلې جایزې په خپل نوم کړلې. همدارنګه د بهرنیو فلمونو په څانګه کې د ایرانی فلم ډایرکټر اصغر فرهادي فلم پلورونکي جایزه وګټله. په سګنیو جایزو کې د غوره فلمی ستوري ایوارډ کې سی افلیک وګټلو. د تا په پلیس بای د سی فلم کې په غوره کارکردګۍ دغه ایوارډ ورکړل شو. د غوره فلمی ستوري ایوارډ ایزابیل هوپر ته په فلم ایلی کې په کار کولو ورکړل شو. نور حال د زمونږ همکار احمد تکل په دې راپور کې درکوي.
سکل مون لایټ د غوره فلم جایزه وګټله، خو لالا لاند فلم بیا شپږ جایزې خپلې کړې. د غوره بهرني فلم جایزه د پلورونکي په نوم ایرانی فلم وګټله، خو ایرانی ډایرکټر د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسي دریس په غبرګون کې په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. په لاس انجلس کې د آسکر د سګنیو جایزو د ویش په مراسمو کې د غوره فلم لپاره د لالا لاند په نوم د فلم د جوړونکو خوشحالي ډیره لنډه وه، ځکه سم دستي د مراسمو تنظیمونکو مداخله وکړه او مون لایټ فلم یې د جایزې د اصلي ګټونکو په توګه اعلان کړ. مون لایټ یا د سپوږمۍ رڼا د هغه تور پوستي ماشوم د ژوند کیسه ده چې په میامی ښار کې لویږي او مور یې په مخدرو موادو روږدي ده. د بهرنیو ژبو د غوره فلم جایزه ایرانی فلم پلورون کې تورکل شو. د ایران نامتو ډایرکټر اصغر فرهادي دا فلم جوړ کړی دی. فرهادي په خپل په مراسمو کې حاضر نه و، ځکه لمخ کې ویلی و چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ایران په ګډون امریکا ته د اوه هیوادونو د وګړو پر سفر د ممنوعیت په غبرګون کې د سترو فلم جوړونکو په دې نړیوال مناسبت کې برخه نه اخلي. په دې اړه د فرهادي پیغام انوشا انصاری لومړنۍ ایرانی میرمنې چې فضا ته تللې ده ولوسته.
I'm sorry I'm not with you tonight.
خوښینه يم چې نن شپه تاسو په څنګ کې نه يم. د مراسمو ته زما د نه راتګ علت زما د هیواد او د نورو وو هیوادونو وګړو ته نه درناوی دی چې امریکا ته د دوی پر ورتګ د ممنوعیت د غیر انساني قانون لکبله سپکاوی ورته شوی. د ولسمشر ټرمپ د دې فرمان په وړاندې د اعتراض په مقصد د لندن ښاروال صادق خان پریکړه وکړه چې د پلورونکي په نوم د فرهادي فلم د آسکار جایزې د ویش د مراسمو په شپه د لندن ښار په یو لوی چوک کې نندارې ته وړاندې کړي. په لاس انجلس کې د آسکار جایزې د ویش په مراسمو کې موزیکال عاشقانه فلم لالا لاند تر ټولو زیاتې جایزې وګټلې. د 22 کلن دیمین شزل دا اثر 14 جایزو ته کاندید شوی و چې د غوره ډایرکټر او غوره خزینه لوبغاړي په ګډون شپږ جایزې وګټلې.
د مارچ 3مه د موسیقي د ازادۍ د ورځې په توګه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ولمانځل شو. موسیقي کده هر ژبې وي خو بس یو غوره اوریدونکو زړه غواړي. دا پر پولو او سرحدونو هیڅ کله بندیدای نشي. انسان له پیړیو راهیسې د موسیقي په سور او تال کې خوند او رنگ پیژندلې او د سکون او هوساینې شېبې تیرې کړې دي. په افغانستان او پاکستان کې که څه هم خلک له لرغونو زمانو راهیسې پر موسیقي مین پاتې شوي، خو داسې وختونه هم راغلي چې د موسیقي د بندولو او د سندرغاړو د شونډو د ګنډلو هڅې شوې دي. د پېښور د کلتوري خبريالانو ټولنې دا ورځ ولمانځله. د شبیر جان پر راپور کې نور حال درکو.
د پېښور د خبريالانو د کلتور څانګې یا کلچر جرنالست فورم لخوا تابع شوی دغه پروګرام کې د پښتو ژبې نانتو سندرغاړو ګډون وکړو چې پکې وګما الماس خلیل او مارشل علي هدر نه علاوه ځوانان، هنرمندانو، اداکارانو، لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. دوی په دې موقعه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې زر تر زر د خیبر پښتونخوا لپاره کلچر پالیسۍ نه علاوه دوی ته قانوني تحفظ، سینسر بورډ او د کاپی رائټس قانون د لاندې هم تحفظ ورکړی شي. د کلچر جرنالست فورم یو غړی او خبریال شیرعالم مشال لیډو ته دغه پروګرام په اقلوایی
د دې بنیاد بنیادی مطلب دا ہے چې زمونږ کم فنکاران دی یا ادیبان دی یا شاعران دی یا پرفارمرز دی چې دا اغه خیال ساتل شي. بل دا چې زمونږ دا کم روایتي موسیقي دا چې د دې پرزرویشن شو دې سیف ګارډینګ شي. کم حالات چې تیر شو کم حالات چې اوس دی په دې کې خو بیا دا ډېر ضروري کیږي چې زمونږ فن او موسیقي مخ ته وړاندې لاړ شي، ځکه چې دا زمونږ روایتي سازونه یا روایتي موسیقي زمونږ د ژوند سره بالکل نږدې او تړلې ده. دا زمونږ د ژوند جوک ډېر بنیادی اړخ دی. پښتون د موسیقي نه بغیر نشي پاتې کېدای.
نامتو سندرغاړی او موسیقار ماسټر علي حیدر مشال لیډو ته وایي چې خو که دغه سندرغاړی غیر محفوظ دي نو بلخوا د مالی ستونزو سره هم مخ دي، او په ټوله خیبر پښتونخوا کې د نوې سندرغاړو لپاره د موسیقي د زده کړې یو هم اداره نشته دی.
حقیقت دا دی چې د فنکارانو ستونزې یوازې دا نه دي چې د حالاتو ستونزې دي، د حالاتو خو په خپل ځای باندې ستونزې وي. د کاپي رایټ ته مسله ده، مونږ به یو سندره جوړه کړو، مونږ به تینه خبر نه یو خلکو به ویلي. دویمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ په چاپرچل کې چې نورو خلکو ته څومره سپورټ ملاویږي، فنکارانو ته که ملاویږي ارضي طور ده، خو بنیادي طور د فنکارانو لپاره هېڅ داسې نشته دی. نام سکې ویر دي. څه خو بدقسمتۍ دا ده چې فنکارانو په خپل ځان نه دی پیژندلی، په خپل وخت د ځان ته پوسټ نه دی کړی. ما په خیال د فنکارانو لپاره یو داسې حکمت عملی پکار دی او عملی کار چې د دوی لپاره یو لائن جوړ شي چې کوم خلک مشهور دي اعزازي دي چې دغه وظیفه وي، کم از کم یو اکیډمي وي د خلکو، خو په ټوله کې پی کې کې تاسو پیدا کې ماته چته یو داسې ځای نشته چلته اوسو زده کړه کولی شي.
په دې موقع سندرغاړي الماس خان خلیل وویل چې نور له 1915 نه پښتو غزل او د پښتو ژبې خدمت کوي، ولی اوس هم دوی ته نه حکومتي سرپرستی شته او نه ورته معاشره هغه ځای ورکړی دی. نغ غونډه کې برخه اخیستونکو ځوانانو، سندرغاړو او هنرمندانو هم د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی لپاره دی په سرکاري کچه د موسیقي او د هنرونو د زده کړې یو غټه اداره جوړه کړی شي چې دوی پکې زده کړه کوي. بلخوا په غونډه کې برخه اخیستونکي د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې چارواکو په دې موقع دغه هنرمندانو سره ژمنه وکړې چې د خیبر پښتونخوا لپاره د کلتور په پالیسۍ باندې کار روان کړی دی او ډېر ژر به دا د اسمبلې نه پاس کړي او قانوني شکل به ورکړي.
د موسیقۍ د ازادۍ د ورځې په مناسبت په سوات کې هم یو غونډه وشوه. د سید دو شریف په ودودی حال کې د پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا د غورز ول منزل شوه. په دې موقع فنکارانو ویل پر موسیقۍ بندیز لګونکي د ژوند دښمنان دي. د سوات سیمه له مودو راهیسې فنکار زیږونکي سیمه پاتې شوې ده، خو دغلته د وخت لوی هنرمندان د مرګونو، ګواښونو او بندیزونو سره هم مخ شوي دي. له سواته نیاز احمد خان.
سوات سید شریف په دودیا حال کې د خیبر پښتونخوا ثقافت محکمې په مالی مرسته د ځایي غیر دولتي ټولنو تر سیوري لاندې د موسیقۍ د ازادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت سره لوی دستوریتا هنرمند ارشد حسین ویل چې دغه دستور سوات کې منزل او مقصد دا هم دی چې د سوات او خیبر پښتونخوا هغه هنرمندان چې په ترهګرۍ کې وجلې شوي یا ځپلې شوي هغوی ډاډګیرانه وشي.
ژوند ښایسته دی او که د ژوند نه موږ څوک بنې کوي هغه چې هر څوک که دشمنان دي که ترمګني کوي که ضد کوي که شرارت کوي که سازش کوي هغوی زما په کار د موسیقۍ دشمنان دي د ژوند دشمنان. نو په سوات چې څه تېر شوي 1500 زمونږ د معلوماتو مطابق د سیډي دکانونه بند شوي، ویډیو دکانونه بند شوي، هغوی ته دمکیانې ورکړل شوي وي. غزالا جاوید کې موږ به له لګي زموږ یې باندې دا سمونه نور داسې ګڼ شمېر ملګري چې په پرزنټیشن
د پیښور سره تعلق لرونکي سندرغاړي اینی خان وایي چې هنرمندان خوشاله ویشي او دوی د ولس په مخونو خنداګانې لیدل غواړي، ځکه دوی په داسې دستورو کې ګډون کوي.
نو موږ سندرغاړي چې څومره میو نه موږ ته چا زړونه نه زاري کو، موږ غوې د یو میسج ورکو ته په مخونو خندار اولو ته غي څومره ټینشنونه دی هغه مون ختمو. موږ غلامان نه یو، موږ خپل ملک یو. په هر ملک کې سنگر ته پابندی نشته، هغه ماشاءالله آزاد دی څنګه چې عام انسان څنګه چې پبلک آزاد دی داسې سنگر ما آزاد دی.
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې شاه سوار په دغه موقع وویل چې دې سیمه کې سندرغاړو ته مشکلات شته، بندیزونه هم شته، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې کلتوري موسیقي جمدی وساتي.
دلته موږ راغلی یو د سواد خلکو سره د مینې او د محبت پیغام خلوص او مینا یو بل شریکولو لپاره، او ډیر زیات خوشاله ما. الله دی وکي، الله دی وکي چې زمونږ د خوره به نظر شي، د بد نظر دی الله وساتي، او ډیر زیات خوشالي خبره. موږ ډیر زیات خوشاله یو.
دستور کې د سواد نامتو وجلې شوی سندرغاړي غزاله جاوید او په بدمنۍ کې وجلې شوی هنرمند شبانه رشتہ دار هم را بللی شول. دې ترڅنګ د سواد او پیښور سندرغاړو یو شمیر سندرې ویلې چې پروګرام ته ورغلي یو شمیر ګډونګونکو ترې خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
خبره چې د موسیقۍ ده، نو بیا د خبرونې په دې برخه کې یو سندره درته وړاندې کوو.
موسیقی
پسپین پینو لے چشن بنگڑے او شرنگاو ما جانان راج خو ما پسپین پینو لے چشن بنگڑے او شرنگاو ما جانان راج خو ما دک تک لک لک پل پان دی بو جنگاو ما جانان راج خو 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 ما لشنا پہ زنگو ما جانان راز خو ما دکس تک لک لک پل پانجے بو جنگو ما جانان راز خو 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 ما پزڑ کی میو سے گی پلے مو کی کر زو ما جانان راز خو ما دک تک لک لک پل پانجے بو جنگو ما جانان راز خو 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 ما
بلوچستان هر کال د مارچ دوهمه نیټه د بلوڅو د کلتور د ورځې په توګه مانځي. سخ کال هم د بلوڅو د کلتور ورځ په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ولمانځل شو. د بلوڅانو د کلتور ورځ له تیرو وو کلونو راهیسې مانځل کیږي. دوی وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د لمانځلو اړتیا ځکه محسوسه کړه چې نوی نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې هم د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښودل کیږي. بارکوال میاخیل له کوټې په دې اړه رپورټ رسوله.
د مارچ دویمه نیټه د بلوچستانو د کلتور ورځ د بلوچستان په ټولو بلوچ میشتو سیمو او مرکز کوټه کې د بیلابیلو غونډو او جشنونو په بڼه ولمانځل شوه. په دغو لمانځ غونډو کې د بلوچو میرمنو ماشومانو او ځوانانو په شمول ځایي پښتنو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړی وو. یو بلوچ ځوان عبدالظاهر بنګلزای چې مول وهلی بلوچي پټکای تړلی وایي له اوږدې مودې په کوټه ښار کې اوسېږي او ویني چې بلوچي دودونه یې د ساینس او ټکنالوژۍ له چټک پرمختګ سره اغېزمنېږي، خو په دې خوشحاله دی چې د بلوچو د دودونو او خویونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د کلتور ورځ لمانځي.
موږ خپل ثقافت یادو، نن سبا خلک ډېر د خپل ثقافت هېر شوی دی. موږ چې دی خپل نسل ته موږ دا وایو چې موږ یو ثقافت دی، یو ورځ دی. موږ هم بلوڅ خو یو پګړۍ دی، یو اوږد شلوار دی، یو چوټ مورستا اوږد کالی ګدان خیمه د موږ چې دی دا بلوڅ ثقافت دغه دی سمول دی.
د بلوڅو د کلتور د ورځې په جشن کې هم د بلوڅي او براهوي ژبو کتابونه نندارې ته شول سوي، او هم د بلوڅو میرمنو په لاس جوړ سوي لاسي کارونه، خصوصا د بلوڅو میرمنو ځانګړي خامکي جامې هم نندارې ته شول سوي وي. په جشن کې و بلوڅو میرمن دیدار منګل می وپښتله چې د بلوڅو د کلتور په ژوندۍ ساتلو کې د ښځو ونډه څومره ده.
مې کومږي شاید 90% خواتین کا هی وو.
زه به دا وایم چې 90% ونډه پکې د میرمنو د ځکه زموږ بلوڅي جامې هم دغه ښځې جوړوي، او دغه جامې اوس نړیواله کچه مشهور دي. څومره چې په بهرنیو هیوادونو کې دغه جامې
د خپل ځانګړتیا لامل مشهور دي او خلک یې خوشوي. زه فکر کوم په دې کې تر ټولو لویه برخه د همدغو میرمنو ده چې دوی ورباندې کار کوي. موږ د دوج په نامه یو برانډ جوړ کړی چې په وسیله یې بلوچي جامو او کلتور ته د پاکستان او نړۍ په سطحه وده ورکول کیږي. په جشن کې شریک یو بل بلوچ ځوان نعمان نبی بنګلزی وایي د بلوچو په کلتور کې تر ټولو زیات لومړیتوب ښځې ته ورکول کیږي. که د دوو ډلو ترمنځ سل مړي هم سوي وي خو چې ښځه یې ترمنځ راسي دوی سوله سره کوي. دویم امانت هم د بلوچو د کلتور برخه ګڼل کیږي او دریم ژمنه یا قول دی. وایي بلوچان چې ژمنه وکړي بیا له خپلې ژمنې د سر په بدله هم نه پرشا کیږي. نعمان بنګلزی وایي د بلوچانو د کلتور ورځ له تیرو اوو کلونو لمانځل کیږي. وایي په پاکستان کې د خپل کلتور د لمانځلو اړتیا ځکه محسوسه کړه چې نوي نسل ته د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې د خپل کلتور په اړه هیڅ نه ورښول کیږي. زموږ په تعلیمي نصاب کې هیڅ داسې مواد نه موندل کیږي چې ماشومانو ته مو خپل تاریخ او پس منظر ور وښیي چې تاسې څوک یاست او دودونه مو څه دي. موږ چې وکتل ځوانان مو خپل کلتور او تاریخ هیروي ځکه دا ورځ لمانځل کیږي. دا د یووالي او سولې یوه ورځ وي چې ټول بلوڅ ځوانان په خپلو کلتوري جامو کې راځي او بلوڅي اتڼ کوي. د بلوڅو د کلتور په جشنونو کې اکثر ځایي پښتنو هم ګډون کړی و خو په دې بڼه چې ځوانانو ورسره بلوڅي پټکي او پیغلو ورسره خپلې پښتني جامې اغوستې وي.
اوریدونکو د موسیقۍ او کلتوري ورځو نه خو خبر شوئ، خو تاسو به پر دې هم خبر یې چې وایي کتاب هم د انسان یو ښه دوست دی. د خوست یو شمیر مدني فعالان وایي چې په خوست کې د کتاب مینوال او له کتاب پلورنځیو څخه د ځوانانو له لورې د بیلابیلو کتابونو رانیول ډیر شوي دي. بل لورې ته په یاد ولایت کې یوه ډله ځوانانو هڅې پیل کړي تر څو له خلکو کتابونه راټول کړي او د مطالعې د کلتور د رواجولو لپاره په ولسوالیو او کلیوالو سیمو کې کتابتونونه پرانیزي. نجیب الله لوخیل له خوست.
په خوست کې د ښوونیزو او روزنیزو ادارو همدارنګه د مسلکي او اکاډمیکو مرکزونو د فعالیتونو په پراخېدو سره کتاب خوښوونکي ډېر شوي او په ښار کې د کتاب پیر او پلور هم زیات شوی دی. د خوست یو شمېر ځوانان چې په کتاب بازار کې د کتابونو د انتخاب او پیرودلو په خاطر راغلي وایي چې کتابتونونو ته تګ عادت ګرځېدلی او لااقل په اونۍ کې یو ځل د نوي کتابونو د لیدلو لپاره هم دې ځای ته ورځي. شاعر او مدني فعال ونعمت خان خادم وایي چې له پیرودونکو کتابونه یې په کور کې کتابتون جوړ کړی چې کلیوال ځوانان په ځانګړي ډول زده کوونکي او محصلان ورڅخه استفاده کوي.
معمولا په اونۍ کې یو ځل کتابتونونو ته راځم، ښار ته راځم او هغه کتاب اخلم چې زما په ذوق برابر وي. زه په کور کې یو ډېر غني کتابتون لرم چې زما ماشومان د کلي زده کوونکي او محصلان هم ګټه اخلي.
د خوست یو تفضل عزت الله چې کتاب بازار ته د نوي کتابونو د لیدلو او پیرودلو په خاطر ورغلی و وایي چې د پخوا په پرتله په پښتو د کتابونو چاپ ډیر شوی دی.
د پښتو کتابونه د پخوا پر نسبت ډیر چاپ شوی دی او په خوست کې هم ماشاءالله ډیرې کتابخانې دي او ډول ډول کتابونه د مختلفو ځایونو نه دلته راوړل کیږي او ژباړل کیږي.
بل ورته په دې وروستیو کې د مدني ټولنو لخوا د کتابونو د راټولولو هڅې روانې دي تر څو په هره ولسوالۍ او په لرې پرتو سیمو کې نوي کتابتونونه جوړ کړي. د افغان بدلون د مدني بنسټ غړی مرجان حسن وایي چې
د افغان بدلون د مدني بنسټ ځوانانو د یوې میاشتې په موده کې له دیارلس زرو زیات کتابونه راټول کړي دي. له دې کاره مو موخه لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کتاب د مطالعې ترویج او هغوی ته د کتابونو رسول دي.
هلته په کوزه پښتونخوا، پېښور، مردان او سوات کې هم په دې وروستیو کلونو کې د کتابونو خپرېدل، لوستل او اخیستل زیات شوي دي. تېره ورځ د سوات په پریس کلب کې د وتلو شاعرانو پروفیسر عطاور رحمان عطا او محمد ګل منصور د نوو چاپ شوو کتابونو د مخکتنې یوه درنه دستوره وشوه. له سواته مو زموږ همکار نیاز احمد خان خبروي چې په دې موقع پوهانو په خپلو ویناو کې څه څه وویل.
منګوره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې نوي چاپ شوي کتابونه ته د غوږونو والی مخر سوه او د سپوږمۍ د پلوشو ټالونو مخکتنې لویه دستوره ترسره شوه. دستورې ته د سوات، شانګلې، بونیر، بشمول، نورو سیمو څخه یو شمېر لیکوالان، شاعران، ادیبان او پوهان ورغلي ول او په یاد شوي کتابونو تبصرې او مقالې وړاندې کړې. د شانګلې سره تعلق لرونکي لیکوال ډاکټر همدرد یوسفزی خپل مقاله کې وایي
ته د غوږونو والی مخر سوه د دغه نوم په لیدو ماته د پښتو دغه لرغونی ټپه بېواره یاده شوه. زه به شړی د ځانه تاو کړم او دا ستا جوړه به د بخملو جوړه ومه. داسې لکه منصور چې د خپل کتاب نوم د خپل تحت شهور او لا شهوري وجدان په زور د دغه ټپې نه راشو کولی وي.
دستوري مشر میلما د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وو. دوی په خپله وینا کې ویل چې پښتو ژبې ته هم دغه رنګه شاعرانو او ادیبانو د کتابونو په ذریعه لویه پنګه ورکړې ده. دستوري ته ورغلي شاعرانو هم په دغه موقع خپل کلامونه وړاندې کړل او ډیرو ویناوالو پکې دغه دوه نوی چاپ شوی کتابونه پښتو ادب ته لوی ډالۍ وګرځوله.
ضیاءالدین یوسفزی هم د سوات اوسیدونکی دی. که څه هم د ده شهرت د ملال یوسفزی د پلار په حیثیت شوی، خو نوموړی د پښتو ژبې یو ښه شاعر هم دی. د ده د شعرونو ټولګه خو مینه تل ژوندی وي کلونه پخوا چاپ شوې ده. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له نوموړي سره مرکه کړې ده. راځئ په شریکه ورته وک شو.
تاسو شاعر هم یاست او شاعري دغه رګ خو بهر له خو شاعران دوی وایي چې دا بس خدای ورکړه ده. شاعري سره مو کله یعنی اول شعر هم کله لیکلی وه، هغه روایتي پوښتنې سړی وکړي.
نو زه خو داسې و چې داسې دیارلسم څوارلسم کې وم چې مولانا شعر لیکلی و او داسې عشقي غونې زونه مې لیکلي وو. زه ځان ته شاعر نه ویم کاکړ صاحب، زما زه چې خپله شاعري نه وګورم نو ما که اوږد نظم لیکلی نو په هغې کې چېرته یو سټینزا هغه شاعري نور هسې خبرې کړی، نو زما خیال دی چې شاعري د صف نه ما ماته ځان
مزاج
زما و او هغه اوس هم دی.
نو خو کتاب هم چاپ دی، یو
کتاب هم چاپ دی، خو مینه تل ژوندی وي.
مینه تل ژوندی وي. دا تاسو کله چاپ کړی؟
دا په 2000 کې چاپ شوی و او زه تاسو ته دام ویم چې دې کتاب چا چا کړي بخش پښتو ادبي ایوارډ هم اغستی وم.
ایوارډ اخنه دې معنا دا دی ایوارډ یفته شاعر یو ته ځان نه منې زه شاعر.
بهرحال ډېر ښه شاعران دي زما خیال دی چې
خاص تاسو په شاعرانو کې یعنی دغه تاسو چې کوم انسپریشن اخی الهام اخی شاعری کې کوم چا زخم اخسی؟
یاره زه خو چې په خابت پوشم نو ما به لکه د سایل صاحب نظر ډیر زیات متاثر وم.
رحمت شاه سایل،
د رحمت شاه سایل صاحب شاعری او د غنی خان شاعری دا دواړه داسې شاعران دي چې دی زما په ژوند منی. بلکې زما زه دا خبره کوم چې یاره شاعر خو مزی کوي کنه، شاعر خو شعر وي بیا ځنه په آرام کینی. دې شاعرانو موږ ته کار ران کړی دی. سائل صاحب په شاعرۍ کې دومره زور دی چې سائل صاحب بعضی نظمونه به بیا ما د سائل په شانتې ویلو یا ما به ځان سره لکه دا ویم چې دا ملاله کله پیدا شو د دې تورپکې خبره وي، د ملالې نوم وي، د دې د راتلو نه مخکې پیدا شوی، ملاله وروسته پیدا شوی، د نوم یې مخکې پیدا شوی. نو چې زه به کور ته کله رالم نو ما به دا گنگونه هر چېرته وي کنه غږېدل، ځان سره غږېدل، نو ما وایي ملاله پاس او ټپکړه پورته او پښتون د ننګ په سندره پوی کا چې ستا په ټپک کې هم یو اثر دی او هلته هم زمرم او دلته هم زمرم. نو دا سندره دا به ما ډېره زیاته ویله کنه، دا د رحمت شاه سایل صاحب کلام دی.
دغسې
د غنی خان مستی او ځواني او جانان او ډک جام، نو دا هغه نور ډېر ښه نظمونه ما د غنی خان کلام د هغه کلیات دی مطالعه کړه، د هغه ویزډم، د هغه امیجنیشن، د هغه افاقیت او د هغه بین الاقوامیت، یا څه ورته ووایو کنه افاقیت، مطلب دا په ډېرو کمو شاعرانو کې منتشر
دي. کې یو بل پښتنه خپل ملاله شاعري کوي کنه یا دا رنگ په کیسه کنه
ملاله خو زه به دا مهم شعر د عقل د عقل او د انډیجنس ویزډم په حواله زما د عبدالرحیم روغانی صاحب چې کوم صفات شاعر دی ازمام ډیر خوښ دی، چې هغه ډیر
وطني رنگ دی،
وطني رنگ دی او ډیر د عقل او د فهم او د دانش خبرې ډیر په ساده لفظونو کې کوي. دا ډیر په کم شاعرانو کې. تاسو د
ملاله شاعری،
ملاله زما او دغه یو اختلاف په دغه خبره دی چې هغه شاعری سره ډیر دغه نشته دی
لکه.
نو زه په دې زما خیال چې تا خیر بیا تاسو کې هغه پتاه ته
وزات خاندي
سا شاعری یاد دي، خو لکه زما چې کوم میلان دی شعر او شاعری ته نو زه هغې ته ویم چې یاره دا په کار ده چې ستا وي ماله د غنی خان دغه ورکړه د انګریزۍ د ترجمې سره چې دا وګوري. ما ته وایي چې څنګه مې اے لیولز اگزام وشي نو به زه دا وګورم، خو فیلحال ما دپاره د خپل کورس ډېر ضروري دی ځکه ما ته ښه نمبر یې. شاعري به بیا ګورو. نو هغې کې لکه شاعري به هغه وګوري خو د کتو دپاره لکه خوند هغې نشته،
خپل تن د نسی په ماته وایي خپل نسی
په ما پلا نه ده کنوینس کړی. زه یم چې زه دې ته یم چې رستا د وژن به نورم براډ شي چې ته د لوی شاعرانو کلامونه وګوري او دا ضروري ده.
شاعري سره تخیل هم راځي.
زه پاره نشم مسلط کولی.
نه خزي ستاسو یو شعر کرا تو وس ډېر بشم
زما شعرونه زما
بارالیاد بدنی داسې که خو بیا هم په داسې ټکرو ټکرو یا که داسې وش
یاره اوس مې نه دی یاد کاکړ صاحب زه به څه ووایم.
یو شعر ویم خیر سوچ وکړه وخت ستا مو
نه مې دی یاد. یار زه هایکو به ووایم نو وایي د جنګ پرستو سترګې بیا سرې شولې په هره پوله یې بارود وکرل زمونږ د امن زمیدار چیرته دی؟
د مشال رادیوی مجلې دا غنا په همدې ځای تړو. نور ډیر مطالب به په راتلونکي اونۍ کې درته وړاندې کړو. تر هغې د لوی خدای په امان. تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی